السلام علیکم ستړي مشهید د مشال ریډیو خبرونه او د دې غړي په خبرونه کې زه منور شاه ستاسو قربایم. وخت د ماسپخین 3 بجې دی. په خبرونه کې به واوري چې د بلوچستان په دوو بیلابیلو پیښو کې د وجل شو کسانو شمیره ته رسیدلې او پاکستان ویلي په خپلواکۍ او سلامتۍ به سمجوته نه کوي. د سیمې او نړۍ د نورو ریپورټونو تر څنګه په اخیری برخه کې درله روښانه مستقبل پروګرام هم لرو او په سر کې به د مجید بابر نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سره ټکی. د پاکستان په بلوچستان کې پولیس وایي چې نن وسلوالو په دوو بیلابیلو پیښو کې د ملګرو ملتونو د دوو کارکوونکو په شمول اته کسان وژلي دي. د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوسر ویلي حکومت په قبایلي سیمو کې د یو جمهوري سیاسي نظام مخې ته پر راوړلو کار پیل کړی دی. د امریکا د سنټرل کمانډ مشر جنرل جیمز ان میتس او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي قومندان جان ایلن د پاکستاني پوځ له مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی سره په اسلام آباد کې ملاقات کړی دی. اوس تمشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان په بلوچستان کې پولیس وایي چې نن وسوالو په دوو بیلابیلو پیښو کې اته کسان وژلي دي. د پولیس یو چارواکی استم خان وایي چې په یو پیښه کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان دوه کارکوونکي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکی ویلي په وژل شوو کې یو د ګاډي ډرایور او بل یې کارکوونکی وو. د راپورونو له مخې یو بل کارکوونکی ټپي شوی هم دی. هم د بلوچستان د کوټې په ښار کې په یو بله پیښه کې په موټرسایکل سپرو وسلوالو په ګاډي برید کړی چې په نتیجه کې یې شپږ شیعهګان وژل شوي دي چې دا په ظاهره یوه فرقه ییزه برید ښکاري. تر دا مهال د دغو دواړو پیښو پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. په بلوچستان کې د تیرو سولې د راهیسی د بیلتون غوښتونکو لخوا وسلواله مبارزه روانه ده. خو په شیعهګانو د بریدونو په شا د سنی تندرو ډلو چې القاعده شبکې سره تړاو لري نوم اخیستل کیږي. د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوسر ویلي حکومت په قبایلي سیمو کې د یو جمهوري سیاسي نظام ته پر راوړلو کار پیل کړی دی. د چهارشنبې په ورځ په پیښور کې د شهید بېنظیر بټو فاونډیشن تر سوري لاندې جوړې شوې غونډې ته گورنر وویل چې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي نظام د متعارف کولو لپاره هم هلې ځلې روانې دي. د غونډې وروسته نوموړي له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې له نورو اړوندو غاړو سره یوې موافقې ته د رسیدو وروسته به قبایلو ته یو زیری ورکړي.
اصولی طور پر هم چاہتے ہیں
پا اصولی توگا مونگا غواړو چې په قبایلی سیمو کې یو داسی جمهوری نظام وي چې د هغې د لارې قبایل خپل اقتصادي سیاسي او ټولنیزو حالاتو کې خوالی راولي او په دې باندې کار روان دی. او چې کله هم په دې لړ کې مونږ یو جوړجاړي ته ورسېدو نو تاسو ته به بیا زیری درکړو.
هم آپ کو یہ خوشخبری سنائیں گے.
په غونډه کې ګډون لرونکو قبایلي مشرانو پر حکومت نیوکې وکړه چې په لویو لویو هوټلونو په گورنر هاوس او نورو دفترونو کې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو ښکلي ښکلي خبرې کوي خو په قبایلي سیمو کې عملا دغه اصلاحات نه تر سترګو کیږي. د امریکا د سنټرل کمانډ مشر جنرل جیمز این میتس او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي قومندان جان ایلن د پاکستان پوځ له مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی سره په اسلام آباد کې ملاقات کړی دی. په سلاله چک پوسټ د برید وروسته د لومړی ځل دی چې د پاکستان او امریکا لوړ پوړي پوځي مشران له یو بل سره ویني. په اسلام آباد کې د دغه هیواد د خارجه چارو د وزارت ویان عبدالباسط په خپل هفتوار بریفینګ کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه وویل.
Pakistan US they care about bilateral
relations. Pakistan aur America dwara de dwar khidwari ko khyal sathi aw mung dwara gwaadu ji obal tahmiyat warkaw aw gwaadu ji khpale yadi ki adi halat tarawalu
normalize our relations.
تر دې یو ورځ وړاندې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما هم د جنوبي کوریا په پلازمینه سول کې سره لیدلی وو. باراک اوباما له پاکستان غوښتي وو چې له امریکا سره اړیکو ته له سره کتنه کړي، د امریکا ملي امنیت ته ور وړاندې ګواښونه هم په پام کې ونیسي. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د عوامي نشر ګوند یو ځایي مشر د وژنې پر ضد د یاد شوي ګوند لخوا د ویر د اعلان وروسته نن د ښار په لویه برخه کې ورځنی چارې په ټپه ولاړې دي. د خرابې امنیتي وضعې له وجې د ترانسپورټرانو اتحادیې لخوا د ګاډو د نه چلولو د فیصلې وروسته نن په ښار کې ټول ترانسپورټ په ځای ولاړ دی. د عوامي نېشنل پارټۍ د سند صوبې د اطلاعاتو سیکرټري پیر ریاض ګل مشال ریډیو ته ویلي چې د چهارشنبې په ورځ د دوی پر ځایي مشرانو هغه وخت ډزې وشوې کله چې دوی په ګاډي کې روان وو.
د عوامي نېشنل پارټۍ یو د پټیل پاړې ډسټرکټ ایسټ صدر وو او یو د هغه سره د واډ بل ملګری را روان وو په خپل موټر کې. نامعلوم د شبیردو په هغوی باندې فایرنګ کړی دی. په نتیجه کې د وارډ صدر ساجد خان ډیپ زخمی دی او د هغه دویم ملګری زین العابدین چې کوم دی هغه شهید کړی شو.
د مشال خبریال په وینا د دې پیښې وروسته په کراچۍ کې درې نور کسان وژل شوي او دولس ټپیان دي. د پاریدونکو خلکو لخوا ګاډو ته اور هم اچول شوی دی. په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ د غړي د وژنې وروسته د تشدد لړۍ پیل شوی چې پکې تر اوسه یوولس کسان مړه او یو شمېر ټپیان شوي دي. په پاکستان کې د توانایي د ضرورتونو د پوره کولو په موخه د پاک ایران د ګیس پایپ لاین لپاره دغه هیواد د روس نه د مالی مرستو اخیستو په هڅه کې دی. یو پاکستانی لوړپوړي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اپریل په میاشت کې به یو حکومتي وفد په دې موضوع د خبرو اترو لپاره ماسکو ته ځي. اسلام آباد پس له هغې روس نه د مالی مرستو د اخیستو فیصله وکړه کله چې د چین انډسټریل اینډ کمرشل بینک د دې پایپ لاین لپاره د مالی مرستو ورکولو نه انکار وکړو. په دې پایپ لاین به تقریبا یو نیم ارب ډالر لګښت راځي. پاکستان کې څېړونکي په دې نظر دي چې د چینی بینک د دې انکار په شا د امریکې لاس دی ځکه چې امریکا د دې پاک ایران پایپ لاین مخالفت کوي. د امریکا وزیر خارجه میرمن هیلری کلینټن پاکستان ته خبرداري ورکړه چې که دغه پروژه د ایران سره مخ کې بوتله نو د امریکا لخوا به خراب عواقب سره مخ شي. پاکستان دغه ګواښونه رد کړي او د دغه پروژې پوره کولو ژمنه یې کړې ده. اور اوسته خبر دا چې په افغانستان کې د اولس ولسی وګړو په وجنو کې تور د امریکایي پوځي وکیل ویلي چې عسکر ته په عراق کې ذهني صدمه رسیدلې وه او د خلکو د وجلو پر وخت له ذهني پریشانۍ سره مخامخ وو. په سټاف سارجنټ رابرټ بیلز د مارچ په 11مه د اولسو کسانو په ارادي توګه د وجلو تور لګیدلی دی. نوموړي دا وخت د امریکا د کینساس ریاست په پوځي زندان کې بند دی. په خپلو نوو څرګندونو کې د پوځي وکیل جان هنري براونی د هغې ذهني صدمې په اړه نور تفصیل ورنه کړ چې بیلز په عراق سره مخامخ وو. نوموړي دا خبرونه هم رد کړل چې ګواکې بیلز د افغانانو وجنه منلې ده. د ده په وینا په دې مقدمه کې سکوټلي ثبوت نشته. تر دې وړاندې وکیل ویلی وو چې د رابرټ بیلز په ذهن کې د عام وجنې د شپې یادونه ډېر تت دي. د مشال خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د مجید بابر نه د سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې به د دې خبرونو تفصیل واوري. په بلوچستان کې په دوا بیلابیلو پیښو کې د یو پولیسواله په ګډون اته کسان وژل شوي دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي د امریکا سره یې د هیواد تعلقاتو لپاره د جګپوړو چارواکو ملاقاتونه ډیر اهمیت لري. د امریکا سره د تعلقاتو په اړه د پاکستان په پارلیمان کې بحث کیږي. دا چې د لړکې به څه فیصله مخې ته راځي کارپوهان وایي
وزیر خزانه ورته بریفنگ ورکړی که پلاو مونږ کو امریکا را ته امداد بند کړو نو دا موږ د اکنامک پوزیشن رو ډېر مصیبت پر راته جوړ شي.
دا او نور رپورټونه هم لرو او د دې غړې په اخیری برخه کې به درته هفتوار پروګرام روښانه مستقبل هم وړاندې کوو.
دا څنګه په ټول دنیا کې نشته چې کوم څه مونږ سره دی چې څنګه هیڅ څه نشته چې ما ول د پښتانه ما مختلف کوجونو مختلف کالجونو د مختلف نشته د اوري وکړي چې پښتون بچی دی همیشه په تاب باندې دی.
دا او نور ډیر څه به واورې مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري چې تاسو لپاره هر ورځ نه ساعت خبرونه کوي او دا خبرونه د سهار نه بجو نه شروع کیږي تر ماخام شپږ بجو پورې. راځو د دې غړې اولنی خبر ته چې د بلوچستان په مستونګ او کوټه کې نن سهار په دوا بیلابیلو پیښو کې د یو پولیسواله په شمول اته کسان وژل شوي او خواوشا سلور نور ټپیان شوي دي. دا وخت د کوټه نه د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. نیاز خان ستړی مشه د دغه پیښو تفصیل باندې زمونږ اوریدونکو کې خبر کړي.
منو شاه سلامونه. نن سهار د مستونګ په سیمه کې د پولیسو په وینا د ملګری ملتونو د خوراک او جرات یا د خوړلو او کرنې اداره د ایف او د لویو ګاډي روانه وه. نو د پولیسو په وینا نصرګند کسانو پرې ډېرې کړي چې په نتیجه کې کوم پولیس یې هغه وایي چې په دغه پیښه کې دوه کسان وژل شوي او درې او یو ټپي شوی دي. بخښنه. دغه رنګه نن سهار د سپینې روډ په سیمه کې چې د کوټه یو سیمه ده پدغه کې د پولیسو په وینا یو سوزکی ګاډی روان و چې پدغه کې لشیا مسلک سره البته د پولیسو په وینا لشیا مسلک سره اړه لرونکي کسان ناستو سپاره وو پر یو خوا روان و چې ناڅرګنده کسانو د ډزې کړې. پدغه پیښه کې د پولیسو په وینا 15 کسان وژل شوي او درې کسان ته بسوي دي.
نیاز موسی خیل که دا راته ووایي چې د دې پیښو پړه چا په غاړه اخیستې او که څنګه او امنیتي وضع دا وخت څنګه ده؟
من وسال دغه خاصربانی دغه د کوټی له پیښو وروسته چې لشیا مسلک سره اړه لرونکي 15 کسان پکې ووژل شو د پولیسو په وینا او کوم ځای خبریالان دي کوم خلک چې کوم چې موږ ولیدل خلک راووتل د کوم وژل شوو کسانو خپلوانو او نور قریبان او نور خلک چې هزارګان یادېږي لشیا مسلک سره اړه لرونکي کسان یادېږي دغه راووتل په روډو باندې په سړکو باندې په لارینونو او بلوی پیلو کو بلابلو ګاډیو ته ور وراچو دغه نګه د پولیس په وینا د مظاهره چانو اړخ په ډولو یو پولیس والا ووژل شو او دا وخت هم د کوټي کاروباري مراکز چې دي هغه بندې لوی لارې بندې دي تړل شوي دي خلک نه معلومېږي په روډو باندې کوټه داسې معلومېږي لکه هرتال لکه بالکل بنده شي د کوټه او دغه رنګه تر څو چې د پیښې د پړه خبره ده تر دې دمه چې پولیس موږ خبرې شوي دي او دا دغه پریس کلب کې چې خبریالان دي هغه دا وایي تر دې دمه کومي وسلوانې دلې د دواړو پیښو د مصوم او د کرت د پټل شوې پیښې دي د دواړو پیښو په اړه د دې کومه کومي وسلوانې دلې په غاړه نه ده خسته انځل د باوردونکو ته دا وایي چې په خوا چې کله هم په کوټه کې او شاوخوا مصوم کې د شیشو سلک سره اړه لرونکي کسانو باندې بریدونه شوي دي نو په خوا د هغو بریدونو په اړه
نیاز موسی خیل د ځان خیال ساته په راتلونکو خبرونو کې به هم ستاسو نه معلومات اخلو. یو جهان مننه دغه نیاز موسی خیل د کوټه نه چې په بلوچستان د دوو بیلابیلو پیښو حال یې راکو. په دغه دواړو پیښو کې د یو پولیسواله په شمول 8 کسان وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پاکستان ویلي د جګپوړي امریکایي چارواکو پاکستان ته سفر د هیواد ته څه قسمه پیغام ورکول نه و بلکې په سفارتي کچا د امریکا او پاکستان د تعلقاتو ښه کولو یو کوشش و او دا چې پاکستان به کله هم په خپل سلامتۍ او خپلواکۍ سمجوته نه کوي. دا خبرې د پاکستان د خارجه چارو د دفتر ویان عبدالباسط په هفتوار خبري غونډې د وینا پر مهال کړی دی چې اسلام آباد نه یې زموږ خبریال ریاض مساخیل نور حال راکوي.
اسلام آباد کې د خارجه دفتر ودانه کې خبری غونډې ته د خطاب په وخت ویان عبدالباسط وی چې پاکستان امریکای سره خپل تعلقاتو ته ډیر اهمیت ورکوي او دغه رنګ د امریکای د پاره هم پاکستان یو اهم ملک دی او دواړه ملکونه غواړي چې تعلقات د معمول اړخ ته راولي. دی زیاتوي
تر څو چې د پاکستان او امریکای ترمنځ د ملاقاتونو خبره ده نو د دې نه دا ظاهره ده چې موږ دواړه ملکونو تعلقاتو ته ډیر اهمیت ورکوي. او تاسو قتل چې دوشنبه کې یو ملاقات وشو بیا سول کې وشو د دې ټولو هم دغه مقصد او سرګندونه ده چې تعلقات د معمول اړخته راوستي شي. خو د دې سره سره پارلماني عمل هم روان دي نو چې نور کومې معاملې دي لکه ډرون بریدونه او د رصد لارې پرانستل زما په خیال دا به خوي چې د پارلماني پریکړو انتظار وکړي شي.
د یوې پوښتنې په ځواب کې د عبدالباسط وینا وا چې پاکستان د هر قسمه طرح غیر مخالف دی او د دې خلاف مبارزه کوي خو په خپل سلامتی او خپل واقع بچره هم سمجوته نه کوي. د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین په حق لاده او تپوس په جواب کې نوموړي زیاته کړه چې روس د منسوبه کې زړه خوخي ښکارا کړې ده او پاکستاني ډله با ډیر زر د لړکی د روس دوره کوي. دی وایي
تر کومې چې د روس ته ملاتړ خبره ده مالی مرستې دي یا دوی نور کومک نو دې لړکی به د پاکستان تکنیکی ډله د اپریل میاشت په شروع کې د ماسکو دوره کوي چې د متعلقه چارواکو او کمپنو سره به په دې منصوبه خبرې کوي نو بیا به کتې شي چې د دې ملاقاتونو څه نتیجې مخې ته راځي.
د مئی په میاشت کې شیکاګو کې د افغانستان په اړه کېدونکې ناټو غونډه کې د پاکستان د ګډون په باب لا د عبدالباسط وینا وه چې لا دا نه ده ټاکلې شوې چې پاکستان به دې کې ګډون کوي او کنه. دغه شان نوموړي د هیلری کلینټن د پاکستان د دورې په حق له هم د سوکنیټي ورکولو نه ډډه وکړه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان او امریکا په اړه د خارجه چارو دفتر د ویاند دغه پریس کانفرنس حال مو اوریده. دغه د پاکستان او امریکا تعلقات د تیر کال نومبر په میاشت کې هغه وخت ډیر زیات خراب شو کله چې په افغانستان کې مش بهرني ځواکونو په مومند ایجنسی کې د سلالا په چک پوسټ باندې بریټ کړي وو او په کې سلیریش امریکایي پوځیان پاکستانی پوځیان وجل شوی وو. بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلي حکومت غواړي چې په قبایلی سیمو کې جمهوریت نظام پیاوړی کړي چې دا راز د سیمې خلک د خپل سیاسي اقتصادي او امنیتی پرمختګ لپاره په خپل حل ځلې وکړي. په دې اړه نور تفصیل به هم درکو خو د دې نوړاندې ورجو یو بل رپورټ د اسلام آباد نه چې د امریکای د مرکزی کمانډ یا سنټرل کمانډ مشر جنرال جیمز میټس او افغانستان کې د ناتو کمانډان جنرال جان ایلن تیر ماخام په پاکستانی مشرانو سره پوزي چارواکو سره ملاقاتونه کړې دي او د ناتو د سپلای د بحالولو او په سرحدي رابطو مضبوطولو باندې هم خبرې اترې کړې دي. په دې موضوعاتو باندې نور تفصیل مونږ ته احمد الله د اسلام آباد نه راکوي.
د پاکستان سرکاری ټی وی تر مخه ملاقات کې اشفاق پرویز کیانی امریکایي فوج په مشرانو واضح کړه چې دوه ملکونو ترمنځ فوجي تعلقات د خپل منځي احترام او خود مختاری په بنیاد مخکې بوتلل غواړو. په سلاله چک پوسټ حمله د پاکستان په خود مختاری حمله وا او په دې حق له د امریکای تحقیقات د اطمینان وړ نه دي. واقعیا کې ککړ کسانو خلاف د کاروایی وکړې شي او راتلونکي کې دا قسمه واقعو د مخنیوي لپاره د هم کوټلي ګامونه پورته کړې شي. د ناتو سپلای بحالی په حق له د اشفاق پرویز کیانی وینا وا چې په دې حق له حتمی فیصلہ پارلمان کوي. په اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه ترجمان مارک سترو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل
د امریکای د سنټرل کمانډ کمانډر جنرال جیمز میټس او افغانستان کې د ایساف مشر جنرال جان ایلن تیر ماخام د پاکستانی پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او نورو اعلی فوزی مشرواله سره ملاقاتونه وکړه. دې ملاقاتونو کې د سکیورټی صورتحال نسربیرا سرحدي رابطې مضبوطولو په چارو غور وشو. جنرال جیمز میټس ترهګرې خلاف جنگ کې د پاکستان پوز د کردار ستاینه وکړه او وی ویل چې د سیمې امنیت کې پاکستان کردار ډیر اهم دی او امریکا پاکستان سره خپل دفاعي تعلقات نور مضبوطول غواړي.
د دفاعي چارو کارپو کرنل ریټایرډ خالد منیر د امریکای او پاکستان فوزي مشورولې ترمنځ شوی ملاقاتونو په حق لوي چې موجوده وخت کې دا ملاقاتونه ډیر د اهمیت وړ دي.
دا ډیر اهم ملاقاتونه دي. وزیر اعظم ملاقات شو د پرزیدنت اوباما سره. مین مسله د امریکای دا ده چې د سپلای نه خلاصو شي او تعلقات معمول باندې راشي. اوس پکې پارلیمنت ته مسله لاړه ده او پارلیمنت کې چې اوپن ډیبیټ ما نه د خیال چې دا سیزونه او پاس شي. نو دا آرمی ته ځکه لاړو چې آرمی خپل انفلوئنس استعمال کړي دا قرارداد د پاس شي.
د یوې پوښتنې په جواب کې خالد منیر وایي چې فوز به دا کوشش وي چې پارلمان د لارې ناتو سپلای بحاله کړي.
کال یو نیم کې آرمی بالکل کوئی تکو نه ده راړه. دا هر څه به آرمی کولو کنه. دا خو مخکې نیزل پکې پارلمنټ راوستو. نو آرمی انفلوئنس آف کورس تا دا چې کمیټې کې نولي وا هغه کې چیف آف آرمی سټاف هم ناستو. چیف آف افیئر سټاف هم دی ټول ورته بریفنګ ورکړی. او بل وزیر خزانه ورته بریفنګ ورکړی که خلاو مونږ کو امریکای راته امداد بند کو نو دا د موږ د اکنامک پوزیشن رو ډېر مصیبت پر راته جوړ شي.
یاد دی چې د تیر کال په 26 نومبر په سلاله چک پوسټ د ناتو فضائي حمله وروسته د دوه ملکونو د فوزي مشورولې ترمنځ دا ډومبه ملاقات دی. د نوړاندې د جنرال جیمز میټس او اشفاق پرویز کیانی ترمنځ ملاقات په 26 نومبر 2011 کې په پینډی کې شوه وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو کې د پاکستان قبایلی سیمې ډیر زیات اهمیت لري. د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلي چې په قبایلی سیمو کې به یو جمهوریت نظام جوړوي او داغې لپاره مشورې روانې دي او هم په دې غرض قبایلی سیمو ته د سیاسي حالو زلو نظام غزول شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلی دی چې موجوده حکومت واړی چې د قبایلی سیمو لپاره یو جمهوریت سیاسي نظام جوړ کړی شي چې د هغې د لارې قبایل د دې جوګه کړی شي چې په خپل سیاسي اقتصادي او ټولنیزو حالاتو کې خواله راولي او هم په دې لړ کې موجوده حکومت په اف سی آر کې هغه ترامیم کړی دی کوم چې په تیرو څلور شپې تکالو کې یو حکومت هم نه وکړي. د خیبر پختونخوا د گورنر دا سرګندونی په پیښور کې په اف سی آر باندې د یوې سروې رپورت په حواله په یو دستور کې مخې ته راغلی دی چې پکې قبایلی مشرانو او د قبایلی سیمو د قومي اسمبلی غړو هم ګډون وکړو. د دې غونډې پر مهال د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر د خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل
اصولی طور پر ہم چاہتے ہیں
پا اصولی تو گا مونگا واڑو چپا قبائلی سیمو کی یو داسی جمہوری نظام ہوئی چی دہاگی دلاری قبائل خپل اقتصادی سیاسی او ٹولنیزو حالاتو کی خوالے راولی او پدے باندی کار روان دے او چکل ہم پدے لڑکی مونگ یو جوڑجاڑی تا ورسیدو نتاسی تا بیا زیر درخلو
ہم آپ کو یہ خوشخبری سنائیں گے
گورنر بیرسٹر مسعود کوثر زیاته کړه چې ولسمشر آصف علي زرداری چې په ایف سی آر کې د کومو ترامیمو منظوري ورکړې ده په هغې کې قبایلي سیمو ته سیاسي هلې ځلې هم غځول شوي دي د سیاسي ګوندونو مشران او د مدني ټولنو کارپوهان هم په دې نظر دي چې قبایلي سیمو ته د سیاسي هلو ځلو د غځولو سره به د قبایلي سیمو یو شمېر ستونزې هوارې شي خو تر څو چې په قبایلي سیمو کې د امنیت وضع نه وي ښه کړی شوی آیا سیاسی گوندونه به په سیاسی حلو ځلو کې د ستونزو سره مخ وي او کنه د دې پوښتنې په جواب کې د نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري او د امن تحریک کنوینر ادریس کمال مشال ریډیو ته وویل
چې تاسو پوری په قبایلی علاقو کې امن نه راغلی نو دې سیاسی پارټیانو له څنګه ډېر ګران کار دی چې هغه تلاشي او خپل کار وکړي سو پوری چې جمهور اسلامي او فلرمان دغه مداخله لري
د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر د ایف سی آر په اړه دستوری ته خپل وینا کې وویل چې حکومت په قبایلی سیمو کې د بلدیاتی نظام د قائمولو په اړه هم کار پیل کړی دی غلام غوث مشال ریډیو پیښور
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاکیر ایتی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در بی پارمانو رو ایده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
غازی سنو بروسین خلکو تیریاتی شعوری ورده ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا با چی یو شی پشتو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی سیاسی او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډي واوري
ورزو د خیبر پختونخوا جنوبی برخو ته د لکی مروت پولیسو حقتن را خلاص کړی چې د بلوچستان نه تختول شوی وو او په دې کې ککړ یو تنجی وجلې او دوه نور یې نیولې دي په دې اړه نور تفصیل لپاره دا ریپورت اورو
د لکی مروت پولیس د بلوچستان د ستر پندغولی کوایټانا تښتولې زمیندار حاجی امیر رمضان شوانی را خوشای او په تښتون کې کسون کې یو تن وژلای او دوه نور یې بندیان کړی دي وژلای تښتون کې کلازای خان د سویلی وزیرستان سره روغا بندیان مسکین الله او سیف الله خان د قطبی وزیرستان میرلی او کوایټا و سدونکی وشول شي د لکی مروت د پولیس په مطابق دا پېښه د پنځم په ورځ د نیمه قبایلی میں سارا نجدے پسرا درگاہ چنڈو خیلک شے گئی زمال اغا وقت مخے تراغلا چکلا دے پولیس سرتیریو پیوا پٹھا اطلاع دے تشتاون کیو لیار ونی والا پدا وقت شے دے سیمے دے اسے دون کے چیگا ہاں دے پولیس دے ملا تڑ پا غرز مکے تراورا سے دا چے دے کومینا دے ورستے دے دوارا لوریانا دے گنو ڈازونو بدلون لگیا شا چپکشے لسی بامونا ہاں وچھاو دے دل دے ڈازونو دے بدلون دا لڑائی دے گرمے تر دولس بجے پر پلا پسے روانہ وا چپنا تجاگشی دے پولیس سرتیری او دسی میں دے اسے دون کے دے چیگے کا سون دے تشتاولی زمیندار حاجی امیر رمضان شوانی را خوشی کولو دے تشتاون کیو یو ملگری و جلو او دے دو نورو پا نیولو کشے بریالی شوال مشال ریڈیو چپ دا براکشے دے لکی مروت دستر مشر دے پبلک ریلیشنز افیسر شاید خان مروتنا پشتنا وکڑا اغوی وویل
پولیس دا کلی ورہ سندرے میں چاہ
کتلی جتا خون تو الکان مشکوک کو دے چسو کا واقعی کدا سکی پولیس میں کہ تا چلاڑو دلتا دوی چھ پولیس ور سی خان گرنے تو سرا حملہ وکلا دا او واکارو پولیس پتہ دا جوابی کاروائی گانے پر وکلا پولیس کو فایا کو لگا دے تو ہارا وشتلو تا پولیس نے پگ بج گڑو مطلب دا چھ دے کہ او دا واکار کلا دای خاص ہلاک شو
او کوئی ٹنگ سے دے سیٹ لائٹ تانے یو چرواکی قرارو سین دے زمیندار حاجی امیر حمزہ شوانی دے تشتولو دے پیشے پلان ٹھکیکشے پا دا رنگ پخلائی وکا
پر 14/3/2012 بانج دے اغواسہ ہوئی دی ٹک دا ایف آئی آر درج دی پتانا سٹلائٹون کوئٹہ کی دے حمزہ شوانی نم دی صحیح دا
پا بل پلو دے سویلی وزیرستان ستر پندغولی وانن را رسدلیو اطلاعاتو پا مطابق زن نصرگندہ کسانو دے السبور پبلک ہائی سکول پا عمارت کش بارودی مواد خواندی کڑی ہو چکوم دش پہ درے بجے و چاو دے دل چپ نتیجہ کشی دے یتشوی سکول پلاس کو ٹوک شے چلور کو ٹیڑان گے او دے چار دیوارائی سرا دے ساتے زنو برخو تایے ہاں نقصان ورا سیدا دا دے چاو دنے پڑا لیا تردا دما چاہا کبولا کڑی ندا
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي
د پاکستان پیٹرولیم او وزارت فیصله کړې چې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین منسوبې لپاره به د روس نه مالی او نور مرستې اخیستل شي او د لړ کې بعد پاکستان ډله د راتلونکو میاشتې په دویمه نیټه ماسکو ته ځي چیرته چې به د منسوبې لپاره هغه سره خبرې اترې کولې شي په پاکستان کې د سیاسي او معاشي چارو پوهان د حکومت د منسوبې ته په کوم نظر ګوري د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په دې ریپورت کې اورو
د تیل وزارت سکتر محمد اجاز چودھری مشال ریڈیو سرا د آواز نسبت کولو په شرط خبرو کې وویل چې د پاکستان د تیل وزارت فیصله کړې ده چې د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه کې به د روس نه د مالی مرستو سره سره نور مرستې هم اغستې شي او دې لړ کې بعد د پاکستان د تیلو د وزارت ډله د راتلونکو میاشتې اپریل په 2 نیټه د روس ښار ماسکو ته ځي او هلته به د ګیس پرام نومې کمپنۍ سره خبرې اترې کوي د بهرنو او معاشي چارو تجزیه کاران وایي چې پاکستان کې دا وخت د توانای سخت بحران دی ولی که یو پلو د دې منسوبې لګبل به د پاکستان د توانای ضرورتونه پوره شي خو بل طرف ته به د دین د پاکستان د امریکا سره اړیکو ته هم زیان ورسی ځکه چې امریکا نه غواړي چې پاکستان دی د ایران سره د ګیس پایپ لاین منسوبې باندې کار وکړي د اقتصادي چارو تجزیه کار میراج الحق مشال ریډیو ته په دې بابلا وویل
زمونږ یو ګاونډي هیواد ایران سره یو داسې ریزرو پراتی دی د ګیس چاغه مونږ ډیر په چیپر او ډیر پارزان قیمت سره اسانه چې دا نه پیدا راځي شو خاطر دا دی چې ایران یو داسې منتج پاغوانه ټول عالمي او سمره چې انټرنیشنل کمیونټي دا هغه تر په بل دي خاص کر چې یورپین یونین دی او یو اس اے کو تاسو خیال وکړئ چې مخکې د چین کمپنی واره په کې انټرسټ چې موږ اداري په دې کې د انویسټمنت او اداري انټرسټ خو چون کې د هغه د پرشر د وجنه د باور د وجنه هغه وی ودرا شو هغه په یو سایډ باندې شو تر څو چې کوم انټرسټ ما په خیر سره هغه اقتصادي او فائدہ یا ہے یعنی سٹری فاغا دم خطر پولیٹیکلی او تو سیاسی مفاد اصل غاری
د بهرنو چارو تزیه کار اجاز خټک مشال ریډیو سرا خبرو کې ویل چې دی لړکی پاکستان لا زیاته توجه د امریکای خبرې ته ورکول پکار ده ځکه چې د پاکستان د امریکای سره د دین سربیرا په نورو چارو کې هم اړیکې دي د ویل
امریکای قانون جوړ کړی دی ای پارلیمنت جوړ کړی کانګرس کې دی سانکشن لګولي او هغه امریکای حکومت هم امریکای بانکونه پابند کړی دی چې کوم کمپنی یا ملک امریکی ایران سره تیل تجارت کوي هغه سره به دیس ڈیلنگ نه ساتي هغه ترانزیکشن پر ڈالرز کې نشي کېدی هغه کمپنو باندې به او هغه ملکونو باندې به امریکی سره اقتصادي روابط ساتلو باندې پابندی ولري دا به د جولای نه په دې باندې عمل شي اوس هم پاکستان به اعلان کړی چې موږ به دا کوو اوس دا د شروع کې نو هلته نه به پابندي ولګي نو هغه چې کوم پاکستان ته کوم به نقصان وي او پاکستان او امریکی تعلقات به لازمن
د تیلو 71 زیات تکړه چې پدې منصوبه به د خبرو اترو اخیری مرحله په 19 اپریل وی د کوم رستو چې به پدې منصوبه مخکې کار کولای شي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال رادیو لړخا تاسو د روخانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روخانه مستقبل.
روخانه مستقبل د دې غړې په اخیری برخه کې تاسو لپاره لرو، خو دا وخت د ورځې یا ماسپخینې درې نیمې بجې کیدونکې دی. مجید بابر استودیو ته راغلی دی، راځي چې لنډ او تازه خبرونه ته واورو.
د پاکستان په بلوچستان کې پولیس وایي چې نن وسلوالو په دوو بیلابیلو پیښو کې د ملګرو ملتونو د دوو کارکوونکو په شمول اته کسان وژلي دي چې یو پولیس پکې هم شامل دی. د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوسر ویلي حکومت په قبایلي سیمو کې د یو جمهوري سیاسي نظام مخې ته په راوړلو کار پیل کړی دی. د امریکا د سنټرل کمانډ مشر جنرل جیمز این میټس او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي کمانډان جان ایلن د پاکستاني فوج له مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی سره په اسلام آباد کې ملاقات کړی دی. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د عوامي نیشن ګوند یو ځای مشر د وژنې پر ضد یاد شوی ګوند لخوا د ویز د اعلان وروسته نن د ښار په لویه برخه کې ورځنۍ چارې پټه په ولاړې دي. په پاکستان کې د توانایي د ضرورتونو د پوره کولو په موخه د پاک ایران د ګیس پایپ لاین لپاره دغه هیواد د روس نه د مالی مرستو اخیستو په هڅه کې دی. په افغانستان کې د ولس ولسي وګړو په وژنو کې تور د امریکایي پوځي وکیل ویلي چې عسکر ته په عراق کې ذهني صدمه رسېدلې وه او د خلکو د وژلو پر وخت له ذهني پریشانۍ سره مخامخ و.
دا مجید بابر چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. استاد پام را ګرځو د پاکستان کورونی ورسپانو ته چې په خپل اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي. اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل یې مهم ټکی راغونډ کړی، راځي چې په غاړې واورو.
اکثر ورسپانو د پاکستان او امریکای تعلقاتو ته خاص اهمیت ورکړی دی. ایکسپریس ورسپانه په سرخی کې لیکي چې جنرال جیمز میټس او جان ایلن د پاکستانی پوځي مشرواله سره لیدکاته کړی دي او پاکستانی سرلخکر اشفاق پرویز کیانی دوی ته ویلي دي چې امریکا باید زموږ د خپلواکۍ احترام وکړي. دغه رنګ د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز او د اردو ژبې ورسپانه جنگ په سرخو کې لیکي چې پاکستان د هند له اړخه د 15000 میگا واټه بجلی وړاندیز منلی دی. د انګریزي ژبې بل ورسپانه لیکي چې د اوسامه کونډه په کراچۍ کې تر 100 میاشتو اوسېدلې وه او د دې ترڅنګ کوم په اداریو نظر واچو نو اکثر ورسپانو خپل اداریو کې د کراچۍ په حالاتو لیک کړي دي. د کې د اردو ژبه ورسپانه آج لیکي چې لومبه د کراچۍ حالات د کلنګ اخستونکو په ضد د احتجاجونو لکبل خرابو او دا اوس چې 13 ورځ د یو سیاسي ګوند دوه کارکونان وجلی شو نو د هغې رستو حالات ډیر زیات خراب شو او جنگ جګړو او هنګامو کې 12 کسان مړه او یو شمیر جوبل شوی دي او د غرنګ د 500 پورې لارې او موټرې پکې هم سوځېدلې دي. اداري مخکې وایي چې د دوران په میډیا باندې داسې رپورټونه هم راغلي دي چې پولیس والا په خپل په لوټ مار کې ککړ دي او هم دا وجه دا چې د سپریم کورټ اکثره ججانو ویلي چې د قانون حفاظت کوونکي په خپل د قانون خیال نه ساتي. اداریا اخره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د پاکستان معیشت د کراچۍ سره تړلې دی، باید چې حکومت د دې غلو او حالاتو خرابونکو په ضد عملیاتو کې او که ضرورت پیښ شو نو د پوسټ په نگرانۍ کې د سرچ اپریشن وکړي او کراچۍ د وسلې نه پاک کړي. د دې سره سره د انګریزي او اردو ژبو ورسپانو خپلو اداریو کې د پاکستانی وزیر اعظم او امریکایي ولسمشر په ملاقات هم لیک کړی دی. د کې د جنگ ورسپانې ادارې لیکي چې د جنوبی کوریا سرخار سول کې شوې ملاقات د سلاله چک پوسټ او ابتابات په خورستو د پاکستان او امریکای لاندې سطح ته را پریوتی تعلقات بیرته اوچتولو لړکی یو اهم وړاندیز دی. ادارې وایي چې دا ملاقات په داسې وخت کې کیږي چې پاکستانی پارلیمان کې د امریکای سره د تعلقاتو نوې لارې چارې لټول کیږي. خو د دوران امریکایي ولسمشر پاکستانی وزیر اعظم ته اشاره کړې ده چې د خپل خود مختار سره سره د امریکای د سلامتۍ خیال هم ساتلی شي. او د غشان مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د امریکای او ناتو سره د تعلقاتو نوې لارې لټولو لپاره د قومي اسمبلی په غونډه کې د سلامتۍ کمیټې په سفارشاتو غور روان دي، خو تر اوسه د کې هیڅ وړاندیز نه دی شوی چې ورسره حکومت او د کې شاملې سیاسي ډلې د پریشانې ښکار دي. هم د غرنګ د سپلای د بحالې لپاره امریکا او ناتو هم په تلوسه کې دي. اداریه وایي چې حکومت له پکار دي چې د سلامتۍ کمیټې په سفارشاتو تو یې اول د پارلیمان نه بهر غور کړو او بیا یې مخالفه ډله هم اعتماد کې اغسته و او د هغې رستو یې صرف د منظورې د پاره د پارلیمان ته راوړو. خو اوس چې څه شوي هغه شوي، باید چې اوس هم په شریک سره داسې لار راوستي شي چې ورسره دا معامله په خیر پای ته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پام وکړئ چې د سیمې حالاتو ته د نړۍ مطبوعات څنګه ګوري. نیویارک ټایمز او ورځپاڼه لیکي د امریکا او پاکستان حکومتونه غواړي د خبرو اترو د لارې خپلې ټولې مسلې هوارې کړي او خپل منځي تعلقاتو ته وده ورکړي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا د راروانو انتخاباتو په کمپاین کې د افغانستان د جګړې په اړه بحثونه کیږي چې وایي د دغه نور اوګدېدل د امریکا اقتصاد ته زیان رسوي. د دغه دواړو مقالو مهمه برخه درته فرخند وزیر وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي د جنوبی کوریا په مرکز سیول کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د دوانو هیوادونو په اړیکو خبرې وکړې چې دغه د امریکا او پاکستان د تعلقاتو په خکولو کې یو مهم ګام دی. که څه هم دواړه مشران د خپل ترمنځ د مسلو د خبرو د لارې په هوارولو کې نرمه لهجه استعمال کړه، خو اخوا د پاکستان پارلیمان کې په دې تود بحث وشو چې باید امریکا سره اړیکې د برابرۍ په بنیاد وټاکل شي. په سیول کې ولسمشر اوباما د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ پخلی وکړ او دای هم وویل غواړي د پاکستان سره د ترهګرۍ او نورو مسلو په ختمولو کې په ګډه کار وکړي، ځکه چې دغه د دواړو په ګټه دی. ولسمشر اوباما دا هم وویل دوی د پاکستان د پارلمان د فیصلو احترام کوي. د تیرې نهې په ورځ د پارلمان په مشترکه غونډه کې یو ځل بیا د امریکا سره د اړیکو او په افغانستان کې د نېټو ځواکونو لپاره د رصد لارو په پرانیستو تلو بحث وشو. اخوا په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونو په هغه خبرونو سخت خبرګون څرګند کړ چې وای حکومت د نېټو ځواکونو لپاره د سامانونو رسولو د لارو د پرانیستلو ژمنه کړې. نیویارک ټایمز د مسلم لیگ نون ګوند د غړي ایاز امیر دخلی لیکي کچېرې حکومت د لارو د پرانیستلو فیصله کړې نو بیا دغه لارې تړلې ولې. اخوا واشنگتن پوسټ لیکي امریکا د خپل تاریخ په یو اوږد جنگ چې یو لسم کال یې روان دی باید اوسې په ختمولو خبرې وکړي. د افغانستان په جګړه کې چې امریکا پکې خپل وسایل کاروي اوسې سلور زره ورځې پوره کیږي او د سره د امریکا د ولسمشرۍ ووټونه هم رانږدې دي چې د افغانستان په جګړه سیاسي ګوندونه د خپل کمپاین په وخت تاوده بحثونه کوي. ورځپاڼه لیکي دغه جنگونه چې د امریکا نه بهر روان دي خو د امریکا په اقتصادي نیخ په نیغه اثرات غورځولي دي او په دغه جګړو کې د امریکا پوځونو ته رسیدلې زیان اکثره د ولس نه هم پټ کړل شوی دی. ورځپاڼه دا هم وایي کله چې یو جنگ ختم شي نو د دې خبرې پته هم ولګي چې دغه چا وګټو، خو تر اوسه په دغه جګړو کې د ګټې او بیلا داسې کره معلومات مخې ته نه دي راغلي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د افغانستان حزب اسلامي دلوي چې د افغانستان حکومت او امریکا سره یې د سولې مذاکرات ځنډولې دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او اتحادیان یې هڅه کوي د ښکېلو خواوو ترمنځ د خبرو اترو د لارې د افغانستان د شخړې سیاسي حل ولټوي. په دې اړه زموږ همکار هارون باچا د اسوسییټډ خبری ایجنسی د یو رپورت غټ ټکی راغونډ کړی دی، راځي چې په ګټه یې وو.
اسوسییټډ پریس ایجنسی د حزب اسلامي د اروپایي څانګې د استازي کریم الرحمن سعید لخلي لیکلي چې ویلي دي د دې لپاره چې امریکا او افغان حکومت سره دوی پیل کړو خبرو کومې حقيقي او ګټورې نتیجې ورنکړي د ډلې د ځنډولو اعلان کوي. اجانس لیکي حزب اسلامي یو بنسټپاله ملیشه ځواک دی چې د افغانستان شمال ختیځي سیمې کنټرولوي او له پاکستانه د غلطه په میشتو امریکایي ځواکونو حمله کوي. د دې ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار په اړه بیا اجانس وایي چې د افغانستان پخوانی وزیر اعظم او په یو وخت کې د امریکا ملګری پاتې شوی چې د محالیه واشنگتن دی و ترهګر په توګه پیژني. حکمتیار په یو بیان کې چې سعید اسوسییټډ پریس ایجنسی ته ورکړې ویلي لدې قبل چې امریکا او د کابل حکومت دواړه د افغانستان د بحران د حل لپاره عملی او د منلو وړ کوم اپروچ نه لري د ورسره د خبرو د ځنډولو پریکړه کړې ده. د سعید په خبره چې حزب اسلامي په لومړي ځل د 2010 کال په فبروري کې له افغان حکومت سره خبرې کړې وې چې ورته د سولې لپاره یو 15 مادیزه پلان وړاندې کړو. نوموړی زیاتوي بیا د 2010 کال په دسمبر کې د امریکا په خواست د حزب اسلامي او پلاوی کابل ته لاړ او د غلطۍ د امریکایي افغان او ناټو چارواکو سربیره ولسمشر حامد کرزي سره هم ولیدل. د یادې یاغي ډلې د اروپایي څانګې مسول کریم الرحمن سعید همداراز اجانس ته ویلي چې که څه هم له امریکا او افغان حکومت سره یې رسمي خبرې ځنډولې خو زیاته کړې ده چې په امریکا او اروپا کې به بیا هم د بېلابېلو چینلونو له لارې ورسره غیر رسمي روابط ولري. باید وویل چې افغان طالبانو وار له مخې د روانې میاشتې په ویلو کې له امریکا او افغان حکومت سره د پیل کړو خپلو خبرو د ځنډولو اعلان په دې ویلو سره وکړل چې امریکا پکې متضاد دریځ خپل کړی. دا په داسې حال کې دا چې راپورونه وایي له افغانستانه د وتو د امریکا د ستراتیژۍ یوه برخه که افغان ځواکونو ته په مرحله واره توګه د دوی د هیواد د امنیت ذمهوری حواله کول دي، نو بله برخه یې د افغان طالبانو او نورو ډلو له افغان حکومت سره سیاسي خبرو ته کینول دي. د ای پی په لیکنه د امریکا او افغانستان حکومتونه په دې خبره پوه دي چې په دغه هیواد کې د روغې جوړې د یو پلان د بریا لپاره د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د حمایت ترڅنګ د حکمتیار ملاتړ ترلاسه کول هم مهم دي. چې د اجانس په خبره د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې زرګونه جنگیالي او پیرویان لري. دغه راز ویل شوي چې یاد دواړه مشران سربیره پر دې چې د یو دښمن یعنی بهرني ځواکونو پر ضد جنګیږي په خپلو کې سخته نه لګیده. سپینې ماڼۍ بیا په عین وخت کې دریځ خپل کړی چې امریکا به د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د روغې جوړې د پروسې ملاتړ وکړي او دا چې په دغه بهیر کې د طالبانو د شمولیت په اړه د امریکا شرطونه لا هم پر ځای پراته دي، او هغه دا چې طالبان باید وسلې وغورځوي، له القاعده سره اړیکې وشلوي او د افغانستان اساسي قانون منلو ته غاړه کېږدي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي فرانس غواړي په روان کال کې د خپلو پوځیانو د ټاکل شوې شمېرې نه زیات د افغانستان نه وباسي او د امنیت ذمہواري افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. په دغه هیواد کې د فرانسوي پوځیانو د وتلو په اړه نور تفصیل د فرخند وزیر ناورو.
اسوسییټډ پریس لیکي د افغانستان د فرانس 200 پوځیان وتل چې دا دغه هیواد د فرانسوي ځواکونو د وتلو د روان عمل یوه برخه ده. په 13 جنوري کې د فرانس ولسمشر نیکولس سرکوزی دا اعلان کړی و چې په روان کال کې به د افغانستان خپل ځواکونه وباسي، او دای هم ویلی وو د روان کال په پای کې به د خپل ټاکل شوی ټارګټ نه 300 زیات پوځیان وباسي. فرانس په افغانستان کې 3600 پوځیان لري او د 2014 کال تر پای پورې به خپل هغه ټول پوځیان وباسي چې په دغه هیواد کې په پوځي عملیاتو کې برخه لري. د چهارشنبه په ورځ دغه 200 پوځیان د کابل نال مرخاته اړخته 1.5 میله لري سروبي ولسوالۍ نه خپل هیواد ته ستانه شول. دغه پوځیان وایي دوی داسې فکر کوي چې افغان ځواکونه اوس د خپل ملک ته امنیت ذمہواري تر سره کولی شي. اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې کیپټن نیکولس چې خپل وطن ته ستنېدو ویل، د تیر کال په جون کې لور پیدا شوی و او د سپتمبر کې افغانستان ته راغی، نو اوس داسې فکر کوي چې لور به یو څه خبرې زده کړي وي او ته ډیر خوشاله دی چې هغه به اوس وویني. 22 کلن لیفټنن جریمی وای په سروبي کې اوس ته امنیت وضع د مخ کې ډیره ښه شوې ده، او زیاتوي په دوی په 13 میاشتو کې یو حمله شوې وه چې دومره غټه نه وه، او اوس افغان امنیتي ځواکونه پر دې پوه دي چې څنګه به د خپل پر ضد حملو ځواب ورکوي او څنګه به د جدید وسلې استعمال کوي او بمونه به ناکاره کوي. نیکولس سرکوزی چې د اپریل د فرانس ته ولسمشرۍ د وټنو لپاره تیاری کوي، په ملک کې د سخت تنقید سره مخامخ دی چې خپل پوځ دی حتی د ټاکل شوې نیټې وړاندې وباسي. فرانس چې په افغانستان کې په هغه 500 هیوادونو کې شامل دی، په دغه هیواد کې د ځواکونو زیاته شمیره لري. د 2000 لومړي کال راهیسې 92 پوځیان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس لیکي د 2014 کال وروسته به د فرانسوي پوځیان نو یو څه شمیره په افغانستان کې موجوده وي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو ته به روزنه ورکوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
ورجو افغانستان ته، چیرته چې د کندهار د عامه روغتیا ریاست کارکونکي وایي په 13 مریض کال کې یوازې په کندهار ښار کې د وخت نه اوړېدلی او به اثر نیول شوی اصل ټنه داروغان سوځولې دي. د دغه ریاست کارکونکي حکومت لا په کار دي چې د دغه ډول کمپنیو مخه ونیسي چې د وخت نه اوړېدلی دوايانې هیواد ته راوړي. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سقیم یې په اړه دا ریپورت را لګلې.
د کندهار د امیر وخت ریاست چارواکي وایي چې د تیر لمریز کال په اوږدو کې په کندهار ښار کې سل ټنه تر وخت تیر او بې کیفیت درمل نیولي او سوځول دي. د دغه ریاست رئیس عبدالقیوم په خلا مشال راډیو ته وویل چې سوځول شوي درمل یې د کندهار ښار له بېلابېلو شرکتونو، کلینیکونو او دوکانونو څخه نیولي دي. د ده په خبره ځینې افغان سوداګر د زیاتې ګټې په خاطر په لوی لاس بې کیفیته درمل هیواد ته راوړي چې زیان یې عامو وګړو ته رسیږي. د پخلا په خبره په تیر لمریز کال کې 50 ټنه درمل څه موده وړاندې سوځولي وو او 50 ټنه یې تېره ورځ سوځولي.
د کندهار د امیر روغتیا د ریاست د 1400 کال د فعالیت نتیجه ده چې موږ د کندهار د درملتونونو، شرکتونو، د پروشي کلینیکونو څخه راټول کړي دي او نن مو له منځه یوړ. تقریبا موږ 100 ټنه درمل د 1400 کال په ترڅ کې موږ راټول، په دې کې تقلبي، جیلی، تروختیر، بی کیفیت درمل شامل و چې موږ له منځه یو.
په خلاص زیاتوي چې دا مهال په ټول هیواد کې د درملو درواردولو تر 1500 زیات کمپنۍ کار کوي چې ټول یې په زیاته اندازه درمل راوړي، خو په هیواد کې دومره درملو ته اړتیا نشته ځکه نو تر وخت تیریږي. د وای د عامې روغتیا وزارت سره باید د کورنیو چارو، مالیه وزارت او ملي سوداګر مرسته وکړي چې د بی کیفیت درملو د راتلو مخه ونیسي. د ده په خبره په دې سربیره باید افغان دولت د هیواد په څلورو لویو ولایتونو کې د درملو د انالایز او تجزیه د پاره لابراتوارونه هم جوړ کړي. کنینو بی کیفیت او تر وخت تیر درمل به همداسې راځي لری پرتو سیمو ته پسې وړل کیږي او تاوان به ټول عام وګړو ته رسیږي. شاوخوا دوی اونۍ وړاندې هم د عامې روغتیا ریاست کارکوونکو په کندهار کې 40 ټنه تر وخت تیر درمل نیولي او سوځولي وو. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
او اوس وخت شوه دی د تعلیم، کار او روزګار لپاره د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
په روښانه مستقبل کې مونږ تاسو ته د هیواد دننه او بهر د ګڼ شمېر تعلیمي ادارو او پروګرامونو معلومات درکړي دي او د دغه پروګرامونو او ادارو نه ګټه اوچتونکي ګڼ شمېر هلکانو او جنکو خبرې مو هم دراورولې دي. په دغه کې زیاتره د امریکا او یورپی هیوادونو ادارې شامل وي. په نننی پروګرام کې د پاکستان گاونډي هیواد چین په اړه معلومات درکو. چین په نورو سانګو کې د پرمختګ نه علاوه د تعلیم په سانګه کې هم ډیر وړاندې تلې دي او د 2000 د یو اټکل مخه صرف په دغه کال کې 50,000 هلکان او جنکۍ د هیواد په بیلابیلو ادارو کې د لوړو زده کړو یعنی پی ایچ ډی په پروګرامونو کې داخل وو. د چین حکومت د بهرنی طالب علمانو لپاره د چاینا سکالرشپ کونسل یا سی ایس سی په نوم یو اداره لري چې قابلو کسانو ته په بیلابیلو پروګرامونو کې داخله ورکوي. د محمد جنسی یاسر خان چې دا وخت یې کورنۍ په پینډی کې اوسیږي په دغه سکالرشپ یا وظیفه باندې چین کې د پی ایچ ډی ډیگری د ترلاسه کولو هڅه کوي. وایي کسه هم په پینډی کې اوسېده خو د غریبۍ له امله د تعلیم په ترلاسه کولو کې د یو شمېر ستونزو سره مخ وو. د خپل تعلیمي سفر په اړه یې مشال ریډیو ته صدا سي ویل.
ما ډېر مطلب ټف ټایم تیر کړی دی. میټرک چې ما وکړو هغې نه پس ایس ایس سی چې ما کوو نو هغې دوران به ما وړو ته ټیوشن ویلو. کمې پیسې به چې ما ته ملاوېدلې هغه به ما خپل جب خرچ او هغې سره همدې کم کالج خرچه به چې وه هغې باندې به ما پوره کوله ټیوشن پیسو باندې. نو داسې چې زما ایس ایس سی کلیئر شو نو بیا زما بی ایس سی ایډمیشن چې وشو نو ما هغه کالج فیس چې دی که نه هغه ایف ایس سی دوران ځان له جمع کړی وو. نو بی ایس سی کې چې زه لاړم هغې کې زما تھرڈ ایئر کې چې کله ایڈمیشن وو هغه دوران به مالا کالل واړه راتلل ایف ایس سی واړه به راتلل ما به ایف ایس سی وړو تا جن کئی الکان ته به ما میتھ پڑھاوه بل چې ما میجر سے دی هغه میتھمیٹکس دی اور ما انٹرسٹ هم تیو میتھمیٹکس وو. اسې خو زما ټیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی دا شوق چې دا انجینئرنگ کې لاړ سم خو بس وسایل دو منو چې ما پروفیشنل سٹڈی کې چې دی کنه حصہ اخیستې دی وجه نه به ما سوچ دا وکړ چې بس والدین باندې سبا زور اچو منو هغه ذریعہ بزے زور اچول بی ایس سی کے ایڈمیشن واخلم اور بی ایس سی ما دے وجہ شروع کرا بس بے چیما بی ایس سی شروع کرا لو خدے ڈیر ما مدد وکور اگے دوران چلے ما کل سیکنڈ پوزیشن چرا لے بی ایس سی کے نو اگے ما تیو اکیڈمی مو اور گرلز کالج ما اگے ڈر نہ آفر وشو چتا سو ازما کالج لرا شئی اور منگا وڑو تا بڑا ہو گئی ایون چیزما بی ایس سی چکلر شو نو ما یو شپگ میں سب کی گیپ وکو نو ما سا ٹائم دو مربئی نو چما ایڈمیشن خستے ہوئے نو ما بے اب کے شپگ میسٹ گیب وکو پگ میسٹ دوران ما ایٹ لیسٹ 60-70,000 روپئے ماں گٹ لے ٹیوشن اور کالج کے ذریعے نو آغا بے ما قائد اعظم یونیورسٹی ٹول تعلیم چلے کا نخپل پیسوں وانے حاصل کو
دا ستونزو باوجود یہ دا تعلیم سلسلہ سنگ جاری و ساتلا پا دے پختنا یاسر خان وائی
دیکھ مور پلار ما سا ڈیر کوپریشن ہے ما فاتر بچے دے ٹیکسی چلاؤ ہو اگئی ما تکل دسی ندی ویلی چی یار تک کار وکا اور تسن دے خرچہ راکا کالا گا اگر بار ٹیم بس داویل چستا اگر پڑھائی سا شوق دے تخپل بس پڑھائی سیر تا چی دے تو جو ورکا تک کالا خرچی اور دیشی نا بالکل زان تے دے ٹینشن ما اخلا بے وجہ نم ایجوکیشن اگئی کی صحیح وما ہمیشہ ما چی دے پوزیشن برقرار ایم ایس سی دوران چکل اپنا پوزیشن را لیا وہ مالا دے سکالرشپ را کو تقریباً 40-50,000 روپئے ہوئی آگے پر ذریعہ ما ایم فیل خپل تعلیم جاری شا تو خوب پہلا کال دوران چکل از ما پرچہ پبلش ہوا نو آگے دوران مالا ایچ سی والا خپل ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ یو مالا اگر کو خوبا پر منتھ مالا 10,000 روپئے اور زو خدا وے ما چی انسان اسم نہ دے انسان خالی خواری کئی اور دوا دے خدے نہ کئی باقی یار سخت ملاوی گی وقت بن
دا چین دا اسکالرشپ کونسل وظیفہ ترلاسه کولو لپاره کوم ډول تیاری پکار دا نوموړی وای
دس دما مشکل نه ده د اچیومنت ان دا ارسو کا کول سی هو درې د پاره کرایټریا دا ده چې فرست هو چې رستا سو ایجوکیشن بیک گراوند ډیر سترونګ پکار فورن سکالرشپ د پاره سره نه سفارش ضرورت دي نه هغه سره وګر ستا سو بیک گراوند خو سترونګ ده نو غوی به تاسو لا غي خپل مهنت په ذریعہ تاسو لپاره سکالرشپ دار کې هغه کې دا هغه د چستا سو ایت لیست دې غنا ستا سو سټڈی کې د فرست یان پکار ده اور هغه نه علاوه دا ده چې کله چې دوه اډمی هغه راځي سکالرشپ اگے کی اپلائی ہو گئی اپلائی خپل ٹول بیک گراؤنڈ سے یعنی ڈاکومنٹس والے گلی اگے کی بس خالی اپلائی کا والی باقی بے دو خپل سا کرائیٹیریا دا چائنا کی جرے گا ڈیر ریت یونیورسٹی دی یعنی مور دین 10,000 یونیورسٹی نہیں دی گورنمنٹ یونیورسٹی نہیں دی نو دیکھ دوبارہ سر دسی ضروری نہ دے گئی یونیورسٹی کی تاسو آگا والے گئے دے بہترین آسان طریقہ دادا سی ایس سی اسکالرشپ راضی آگا اگوئی چرے گا سی ایس سی بے خپل یونیورسٹی نے تاسو دوبارہ سلیکٹ کر یو ہو ایمبیس صحیح پترو اپلائی کولی یعنی پاکستان ایمبیسی صحیح پترو اور یو ڈائریکٹ تاسو چی دے گنا دو چائنیز سکالرشپ کونسل وانی مطلب گوگل وانی والی کئی چائنیز سکالرشپ کونسل اگے کی بار سے انفارمیشن راشی اگے کی ڈیٹ سی کال کی اوزلہ راشی زین ٹیم جون جولائی کی راشی اور زین ٹیم جمی کی راشی نو آگا چی کل راشی بس اگے کی بے سمپل تاسو اپلائی کولی باقی آگا ٹول ڈیٹیل چی دے اگے ویب سائٹ وانی لکھا لے رہے
یاسر خان وای په چین کې د تعلیم معیار ډیر لوړ دی خو د زده کړو لپاره د چین ژبه زده کول ډیر مهم دی بلخوا دلنشین طارق د پیښور سره تعلق لري دا وخت د ام بی بی اس یا ډاکټری ډیگری ترلاسه کولو لپاره په چین کې زده کړې کوي د مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال ویلې د چین ژبه زده کول ورته لوی ستونزه ده
ما خپل ایف ایس سی فی کم کړی دا ما په خبر کې فرنٹیر کالج نه کړی دا وومن کالج نه زما واته ما دلته ایم بی بی اس کې ایڈمیشن وکړ دلته چاینا کې او سیټی د تینجن هغه کې تینجن میډیکل یونیورسټي هغه کې ما د ایم بی بی اس کوم زما فائنل ایئر اوس روان دي فارن کنټریز کې فیسیلیټیز خو ډیر دي خو مطلب دلته ایجوکیشن هم ډیر کولې دي خو لګ لینګویج بیریئر پکې راځي مطلب مونږ ته دلته لینګویج کې لګا مسله راځي حالانکه زموږ ټیچر ټول فارنر دي مونږ ته ډیر خپل خولې میټ آئی لیمیٹڈ لیکچر ورکی پا خپل ٹائم راضی ہو پا خپل ٹائم باندے واپس دی یونیورسٹی نے بعد دل تمونگ تا دا سی ٹیچرز نیشتا چی مونگ تا سی پا کوئیسنز کی مسئلہ ہی نمونگا غی سر ڈسکشن ہو کو یاسو نو خپل سیلف سٹڈی مونگا بیا ٹول سٹوڈنٹس خپل کولو کې کو لکه خپل کنټری کې او بهر کنټری کې صرف دا فرق دی او کم کمپیریزن د فیسیلیټیز دی نو د چاینا کې او د پاکستان کې فرق دا دی چې چاینا کې ډیر زیات لکه فیسیلیټیز دی لیبارټریانی او دا هر څه ډیر زیات دی.
دل نشین وای د چین ایم بی بی ایس په هر معیار پوره دی خو دا ډاکټران چې واپس خپل هیواد ته لاړ شي نو هلته ترې بل امتحان اخیستل کیږي او دا ډول دوی نشي کولی چې سم د مخې خپل کار شروع کړي.
چاینا کې هم ایم بی بی ایس کول کې لکه ډیر زیات دلته موږ سره ډیر محنت کوي د دې ډاکټر هم مطلب سټڈی چې دا سټوډنټ په خپل سر باندې ډیپینډ کوي کنه چې کوم سټوډنټ سټڈی کوي نو هغه بهر کنټری کې هم کولی شي او کم نه کوي نو هغه بیا خپل کنټری کې هم نه کوي. بل مسله دا ده چې بهر څوک ایم بی بی ایس وکړي نو دا یې لپاره پی ایم ڈی سی ایگزام بیا ضروري وي نو سټوډنټس ته هغه ډیره زیاته مسئله. بل دی په پی ایم ڈی سی کې دومره سټریکټ نه سي خیر چې فارن سټوډنټس ته کوم بهر نه چې ایم بی بی ایس وکړي کنه نو آی نه بعد هغوی کور کې دوه درې کال لازمي تېرې ځکه چې هغوی بیا ایم بی بی ایس هغه ایگزام کلیئر کولی نه شي. پی ایم ڈی سی لپاره سیلف سټڈی ډېره زیاته پکار دي نو دوی فارن سټوډنټس لپاره هغه ایگزام یې خیر دی نو اول خو دوی نه پکار دی چې هغه دوی خپل سټوډنټس له سیټس اویلیبل ورکړي چې مطلب هغوی خپل کنټری کې سټڈی وکړي. بل ان کیس کې هغوی لپاره ځای نه سیټس نه زموږ په کنټری کې نو د هغوی لپاره بیا دومره سټریکنس نیک دي چې لکه مطلب سټوډنټس مینټلي ډېر زیات ډسټرب شي.
په چین کې د خوراک او ژوند جواک په اړه دلنشین وایي
چاینا کې خو مسلم زم ډېر زیات دي نو آی په مطابق دی لکه هر سیس پیک یې وی نو چې کوم حلال وي نو دای د پاسه بالکل دی باقاعده حلال لیکلی وي چې دا مسلم د پاره ټیک دی. هغه نه علاوه د مسلم ریسټورنټ سم ډېر زیات دي نه نو لکه سټوډنټس د پاره اویلیبل دی. نه علاوه چاینیز هم ډېر زیات مسلمان دي نو مسلمانانو د پاره بالکل صدا صدا نشته تکلیف نشته خپل او دلته کې ګرانی ده لګ ډېر زیاته ګرانی ده د پاکستان په نسبت باندې دا ګران دی. چاینا په سټوډنټ باندې ډیپینډ کوي کنه نو مطلب دلته مختلف قسم سټوډنټان راغلي دي څوک د خپل روایت ډیر زیات قدر کوي زم خپل مرګرو کوم داسې شته چې لکه څوک ډیر خیال ساتي څوک نه ساتي څه په کې داسې سټوډنټ هم شته چې خپل پنځه واړه وخت مونځ کوي بالکل داسې پابندي نشته دلته کې هر قسم چې څنګه تاسو خپل لایف تیرول غواړي هغه څه تاسو تیرولی شي که هغه په پوره پرده کې وي او که هغه بالکل بغیر پردې نه وي دلته هیڅ قسم داسې پابندي.
تاسو د دلنشین تاریخ خبرې واورېدې چې په چین کې د ایم بی بی ایس د اخیری کال زده کوونکی ده. دارا سید اسلام د ملکان ایجنسی د درګی سیمې سره تعلق لري. نوموړي هم د چین نه پی ایچ ډی کړي. دا وخت د اسلام آباد په یو شخصي یونیورسيټي کې پروفیسر دی. وایي د پښتنو د ټولو ستونزو یوازنې حل په تعلیم کې دی.
زما والد چې کړي هغه لکه ډېر زیات غریب سره و انتهایی غریب و لکه دومره غریب و چې زموږ کره به د سار لکه روټۍ ورنه ماښام بنوه او چې د ماښام به وه نو لکه د سار بنوه نو ما به چې اکثر خلکو ته کتل چې خدای پاک زه به د خپل کور یا درونو د غربت څنګه درکوم زما په مخ کې یو دغه پروته ټارګټ پروته زه به دا یا د خپل کورنۍ یا د خپل علاقه په ستنه څه طریقه باندې زه به دا کوم چې دا ختم شي زموږ غربت ختم شي او دویمه زما علاقه چې کومه دا ایجوکیټ شي زما طرف ته یو ګول مخامخ ما ته یو ګول پروت و چې دا ګول به زه حقیقت کې درکوم چې کله ما میټرک کوم نو په میټرک کې زه برایټ سټوډنټ وم او دا امریکا خبره ده چې په میټرک کې ما ملکن ډیویژن کتاب کړی دی دا میتھمیٹکس زما شوق وو لکه بی سی کې زما شوق باندې اخیستی دی بی سی کې ما په شوق اخیستی ایم فل کې او بیا په ایم ایس کې بیا په پی ایچ ڈی کې نو مین کې کې غربت وو ما غوښتل چې زه څه نه څه کنسټرکټیو کار وکړم د خپل ځان لپاره د خپل سوسایټي لپاره د خپل خلکو لپاره چې هغوی مخکې لاړ شي او زه دا خوم وایم چې زمونږ د هر کوم پښتون قوم بچی دی هغه زما نه زیات قابل دی زما نه زیات ټیلنټیډ دی او بای پی دا ګډ پراته دی چې هغه د پښتون قوم سوسایټي چې کومه ده هغه مکمل چینج شي او هغه ایجوکیټ شي.
د اسلام نامو پختلی چې د پښتنو لپاره یې په عملی توګه سګه مون پورته کړی هغه وایي
ریسنتلی ما سره اسلام آباد کې اته پی ڈی سټوډنټان را سره دي نو دا یې زیات تر چې دي ما سره لکه پینځه کې شپږ کسان پښتنو سټوډنټان دي پی ڈی والا زه ما خبر دا ده پروس کال 2009 کې راج من خان سره کم دې استانه کالج یونیورسيټي پېښور وایي تاسو کړی دا ما دې انوایټ کړم او ما سره میټینګ وکړ چې څنګه څه کنسټرکټیو کار وکړ دې زمونږ لپاره نو ما وتی ویل چې سر زه به کار کوم او تاسو ته ایم ایس پی ڈی کوم پروګرام دې ځکه چې پېښور یونیورسيټي په 1952 کې جوړ شوی دا او الټا کاغذونو کې یا
پیپر ورک باندې اکیڈمیک پی جی پروگرام ایگزیسٹ کیږي خو پریکٹیکل الته لکري سم نشته ځکه کمیټري پیجز ډپارټمنټ سوال نه لري خلک پاره هي چې میتھمیټکس ډپارټمنټ کې دا کې سفر کسان نشته یا دا کې پروگرام نشته لري ما ته یو به یاد دی چې کم تاریخ کې قرار 1994 او 1998 په منځ کې د صرف ایم ایس لیول باندې یو بیچ پاره خلک لري او د میتھمیټکس صرف یو سټوډنټ پاره خلک لري باقي کوم میتھمیټکس کې دغه ایریاز کې ایم ایس ایس پی جی پروگرام لکه نو چې کم ٹیلنٹ ہو هغه اتوماتیکلی جائے کہ دو ابھی پختون قوم دپارہ جمع شپا ورز ابھی دپارہ بالکل لکه تیار ہیں ابھی سپر ویجن تیار ہیں ابھی خلصہ تیار ہیں او اس ریسنٹلی لکه تقریبا من سره په لاسټ سیمسټر کې منګا 40 کسان راوستي او 40 کسان بیا دي د کمن پروګرام دا زما پختون لپاره لکه یو تحفه ده چې په شاور په ځای کې چې اګه د ایمس پی جی په میتھمیټکس لیول باندې اس قسم پروګرام نو او دا پروګرام ما شروع کو او کیسې بل نام شروع کو لکه ماته پشاور یونیورسيټي اس قسم پیسې نه راغی اس قسم زما سمرسته نه کوي بلکې چې زه پشاور ته زم نو خو لکه خپل سیل ټیکن ما ترانسپورټ دی گاډي دی خپل پیول خپل ارث خپل اکوموډیشن خپل ارینج کوم اوس ټول ټاون ته کلاس علم هغه سره تناسب ڈسکشن وسره کوم
نو موله د پښتون قام او په خاص توګه د پښتنو مشرانو په نوم داسې پیغام لري
زه پښتون قوم ته دا یو ریکوست کوم سپیشلی چې کوم زمونږ مشران دي یا کوم زمونږ باغدور سمبالي چې د خدای لپاره راپاسي او دا قوم بچ کړي دې قوم د لپاره تعمیري کارونه وکړي ځکه چې دې قوم کم بچی دي زه دا قسم کوم چې دا ټیلنټ په ټوله دنیا کې نشته رې چې کوم ټیلنټ موږ سره دی دا ټیلنټ ډېر ښه نشته ځکه چې ما اول ځل پښتانه ما مختلف سکولونو مختلف کالجونو د مختلف نسلو دورې وکړي چې پښتون بچی دی همیشه په ټاپ باندې دی ایجوکیشن دې ته پکار دی هایر ایجوکیشن هم ته پکار دی په ګراس روټ لیول به هم ایجوکیشن پکار دی
تاسو د پروفیسر ډاکټر سعید اسلام خبرې اوریدئ او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خاط او آباد اوسئ